دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاین بونری ما تاسو ته په دغه وسات خبري خبرونه کړکلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصری لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوو. به مورې خوړم به د احمد شاه زمينه د دې وخت خبره.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. سپین ماڼۍ ویلي امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په شام کې یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په پوځي بریدونو کې مؤثره نتیجه ترلاسه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولس پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادی د اوسیدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو پر ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادی چاپا وهل او ځینې کسان یې ونیول.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا سپریم کورٹ دا ہر یو گام نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وشوي تر هغه به هیڅ گام نه پورته کیږي. خو بیا هم دوه دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راځي دیوالونو غرزوي د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوي او خلک نیول شوي او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي.
تیر ورځ هم د کچا آبادی د اوسیدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنې لخوا یوه احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سرب دیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر ننه روان دي. بلخوا د اهلي تشیع استازي وایي په تېرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکي هم نه دي نیول سوي. عیسویان دریځ لري چې په پاکستان کې نه خود دوی په ازادانه ډول عبادت کولی سي او نه یې بچوي ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د اساس د څرګندونې پر داسې مهال کړی دي چې 4 ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا پر کول کې پاتې راغلی دي. د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترګري ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه افغانستان کې د غوښ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپین ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو موده غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وایي تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې ښکېل خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارز د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. سپین ماڼۍ ویلي پرون چې امریکا به راتلونکي اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د ټیمو ستو د حفاظت په اړه پراندېښنو بحث کوي. ولسمشر اوباما انتظامی اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تاکتیکي ټیمو ستو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسوالو لاسو ته به د دې د لوېدلو مخنیوي ګران کار وي. برخانی ویاچانز رسپانی پرم په راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کولو هم راګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند آخوا ته هم رسېدلی سي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د شمې وسلو د محدودېدو په بدل کې پر پاکستان اټمي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل سي. خو د سپین ماڼۍ ویاند جوش آرنست د پاکستان د اټمي پروګرام د محدودېدو د تړون امکان په داسې حال کې د کم ارزښت وړ وباله چې د ایران د اټمي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامیه پر تړون بحثونه روان دي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایع ګیس نلیکي غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل ان جی مایع ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دواره به امریکایي ډالر لګر شادي چې روسیا به په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 کال پورې جوړه کړل شي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې وی خبري غونډه ته ویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي پر ټولو هیوادونو ژغ وکړي چې د بغداد د معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. نوموړي په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې د روس پوځي بریدونه وسل او زیاته کړه چې د دوی ځواکونو موثره نتیجې ترلاسه کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه یو ریال په 1.20 روپیه خرڅل کیږي او په 1.20 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپیه او په 1.80 روپیه یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.75 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 19 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو د مشال ریډیو دی پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې سبا نور د فاټه خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما چوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د راتلونکي کال تر پای به په افغانستان کې 9800 سرتیري پاتې کیږي.
We will work with allies and partners to align the steps I'm announcing today with their own presence in Afghanistan after 2016.
او زمونږ ونیزه خبرونه پام کاوه با هم اور
او بیا یو بل زمیم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روز زمګړم به موضوع ته د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روانه میاشتې پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د غسیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناشته کوي. تیر مازیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار چول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکړي.
دغه پریکړه تیر ماځیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 4500 خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحب نور د فاټه خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ماچوئ
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
مونږ په دې باندې مجبور شو د دې سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنسو نه راوځو او برایرا سړکونو ته راوځو او مونږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی هغوی ته انساني حقوق حاصل دي هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زمونږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ ستر سکتر ډاکټر یاسین بلوچ ویلي د دوی د حکومت له راتګ سره په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونه کې بیخي زیات کموالی راغلی او زیاتوي له بشري حقونو څخه سرغړونه که د وسلوالو لخوا کیږي او که د حکومتي او امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دي. په دغه اړه باندې د خدای نور ناصر راپور اورو.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاحت له صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یوه خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډېره ځایه د بشري حقونو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي. روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپښو د لاندې کېدو پیښې بیخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني. خو له دې سره سره د بشر پر حقونو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کېږي او یا هم د وسلوالو لخوا نېشنل ګوند یې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کېږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخېږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښېښوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او وایي کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بېګنا ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
جو گروپ وہاں پر کیوں عام لوگوں کا سہارا لیتے ہیں
ہمدا وسلوال ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برت کوي نو ولی د بیگنا اولس ترشاد پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام اولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه لرایس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غوښتونکي وسلوال کارکوونکي وژني خو د ده په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوري لارې پر شا نه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په دغه هیواد کې 9800 سرتیری پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیری به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایسارېږي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړی شي. اوباما ویلي دي افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې د ساتنې جوګه شي. په دغه اړه باندې د ملالۍ بشیر راپور اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیری یعنی د اوسنی شمیر سرتیری به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري، لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دغه هیواد کې دوی ته مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمېر خطرونو سره مخ دي. دوی دا خبره بیګا پر داسې مهال مشال ریډیو ته کړې چې څو ورځې مخکې د امریکا د برنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې اقلیتونو په اړه اندېښنې موجودې دي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ نور معلومات راکړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بې روزګار دی. نو نور دهشت گرد دی چې تاسو څه ته وایې.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه څه نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ لپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالص یګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خوشاله. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منگا دلتا دیر زیاد سہولیات موجود تھی اور ریسنٹلی منگا بلا گردوارا چلا پیخور کے تاریخی گردوارا تھا دیر زیر بتا گا اوپننگ کی گئی پل دا جن خپل دا مرد خپل دا شادی بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسم دلتا منگا سا مسئلہ نشتا دی
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل سوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک دغه حکم پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا خستو ویلي وو. په مظاهره کوونکو کې یو شمېر تېر ورځ مشهدلو ته ویلي دي په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شو نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکرترانو دندې ورکړل شي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوې ټاکل شوې شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو، خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوې برتۍ کړې شوې کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے دا مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاکہ بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھے رالو اپر اس خٹک سیب آگا کینسل کر
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو موئل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکرترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
خان دا مردان ایم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نو هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی، هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کړي یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کړي، دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار سره جواب نه پیدا کیږي. د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه دې لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو، پرې باندې څه اعتراض وکړ نه کو چې ما ویل زما سره رابوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکړي. چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نو هغه قانون مطابق شوی، خو د کیسه کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی.
په دغه شپږ دېرش سوه نوې برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د مدني ټولنو غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. په دې کې زنو ویلي چې دوی دا قانوني مسودې یا دا قانوني مساوید ملاتړ کوي چې د پاکستان پارلمان کې د قبایلو زنوستازو د غسیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر جن سای په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادرشاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بیل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کوو،
مونږ دا غوړو پټل چې کومه دو هغه هم په خیبر پختونخوا صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقی کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړي دي. قبایلی علاقې چې کوم دي دا په صوبایي سملے کې ځم کړی شي او قبایلی علاقې به د تعمیر او د ترقی په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپلو خبرو کې وویل
مشر سړی بي هغه به د شپېتو یا یاو کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته وبې چې دا جیل تکا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا یي. دویمه خبره دا ده چې دلته په پورټوکلی کې چند کسان وي د هغو په هر شي باندې قبضه وي.
او د زده کوونکو یوې اتحادیې مشر عامر پردی وویل
قبایل چې دی په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ ځکه حمایت کوو چې چونکې زمونږ یو کور په خیبر کې دی بل مو په پېښور کې دی. مونږ هسپتال د پېښور استعمالو، مونږ یونیورسيټي د پېښور استعمالو، مونږ نور سہولتونه د پېښور استعمالو. نو دې وجې نه مونږ دا وایو چې پېښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دی چې یو غړي شو. دې نه علاوه چې کوم زمونږ پارلمنټرین دي چې په 17 سال کې بوڼو بزر باندې داسې یو ښه ګام اوچت کړی شوی دی، دا مونږ بیا هم حمایت کوو. که دا اف سی آر دومره ښه قانون وي نو دا په اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا په بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دې وي چې 13 میاشت د فاټا پارلمنټرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د سوات په منګور خار کې د خوراک د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د غیر سرکاري ټولنو په مرسته یو غونډه وشوه. د غونډې ته په وینا کې د دغه ادارو مشرانو ویلي دي چې دا وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه ترلاسه کیږي او دغه شانتي د آبادۍ په لحاظ سره 80% خوراکي توکي زیاتول پکار دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د سیمینار لورغلی وو، مونږ ته راپور راکړي.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلق د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړیږي.
څومره چې خلک زموږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي، هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي. نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمیدل، په هغې کې د وزن کمیدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي یا د 50 کالو نه کم ماشومان مرګ د خوراک د کمی د وجې نه کېږي.
د لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوي وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% په خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که مونږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافی پوټینشیل دی او هغه علاقې کې که مونږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه مونږ پوره کړی شو.
په دغه موقع د خوراکي توکو خوندي ساتلو او ډېرې مودې لپاره استعمالولو یو شمېر سټالونه هم لګېدلي وو چې پکې سبزیانې مېوې ایښودای شوې. په دغه کې یو سټال لګوونکي نور نبیا وایي
مړه چې مونږ سره شوه یا ټانګو چې کم شو، چې کم زمونږ دلته کې ټانګو ډېر زیات ارزان یادېږي که نه، نو ټانګونه هغوی جیم جوړول شي، د هغې نه هغې شربت جوړول شي. دغسې چې زیاتر زمونږ زنانو ته ټماټر کې ډېره زیاته مسله راځي که نه، چې لکه دې سیزن کې مونږ سره ټماټر شته خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډېر زیات ګران دي او هر یو کس یې نه شي اخیستی. نو هغوی ټماټر چې دی هغه ضروري نه چې کیچپ دې جوړ کړي، اسانه طریقې باندې هغې نه هغې پیسټ جوړول شي، چټنی جوړول شي او بیا چې کله سیزن ختم شي نو هغوی هغه سیزن کې هغه استعمالول شي. کم از کم 30% د خوراک کمی په دې طریقه باندې مونږ پوره کولی شو.
د سیمینار مشر میلمه د سوات ضلعي ناظم محمد علی شاه او هغوی په دغه اړه وویل چې سوات کې د خوراک وسیلې ډېرې دي خو په ښه توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي.
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي خو دا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي. صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی.
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوي سیمینار کې د پاکستان او سوات خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې. او پکې دا خبره په ډاګه کړې شو چې د کروندې ځمکه ختمیږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دی او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین درنې بجې کېدونکو د احمد شاه زمينه او مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیې ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو پایچن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سفیر پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. امریکای ولسمشر اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت ممکن دی چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایا ګیس نلیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ال ان جی یا مایا ګیس د پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شهید خان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نور سیمو کې د اسلامي سردریزي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو. اوس اردو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغې پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیګ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. ادارې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوي دي. دا رنګ د پنجاب نور ښارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوي حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. اخیری کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانې وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو چارو اوریدونکو. د پاکستان نن ورځپاڼې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوارو ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه یو راپور خپور کړی دی. بیا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګڼې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک د ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي په خوابه د سعودي عرب د کورونو چارو اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېد او هر څه به مبهم او پیچلی و، خو اوس د هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس دغه راپور مهم برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندرۍ د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویه کرن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله و، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان ګڼي چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهۍ کې یو شمېر هغه بدلونونه راوستی شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتونکی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړي د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخواني چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړې او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستی چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي ناندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
نجیب امیر راپور هم اورېده. اوریدونکو اوس د فینانشل ټایمز ورځپاڼې یو راپور ته راځو. په دغه راپور کې د لسګونو مرکو پر اساس ویل شوی دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دور ډله د تیلو له خرڅلو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اطلاعات د دې وستورې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. د دغه لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نه وو.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامیو سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 4500 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 20 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې یو نیم میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2013 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردونکو سوخ شوې دي. زموږ د ونیزې خوندور خبرونې پام کوا. د خبرونې تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې کی. نو راځي چې خوند وخت.
پام کوا.
خبرونه او فریادونه.
پا
السلام علیکم گرانو قدر منو درد منو پریشان سرگردان و اوریدونکو داده یو بل سرگردانی یعنی گرگین مرچکه هم د نور پریشانیانو سره را رسیدو خو بیا هم په دې هیلیو چې رینجرز بس غلولی نه یاست پولیسو به ډبولی نه یاست نیب به رازوړند کړي نه یاست ډاکټرانو بس پخولی نه یاست قصابانو به حلال کړي نه یاست د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست دوه نمبر حاکمانو به شکولی نه یاست دوه نمبر وکیلانو به تیریستلی نه یاست پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست نرشیزیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راگیر کړي نه یاست بی سور او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي نو ګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي وی د قومونه له خوبه را بیداره کوي ضمیرونه را ویښوي قومونو ته لار ورښیي او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې تشریف لري د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی ورشئ نیخ په نیغه
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزلی لیکلی دی دوه لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دی خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله درې که درې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دی وادې سړی بی له ادبه بل کار کړی نه دی کوي دو کویخ کپ رکشه کی ویو او کپ بس کی کپ سائیکل او کپ پخو کپ دسترخوانو کپ دسترخانه کپ باتروم کی او کپ واشروم کی قلم پلاس کی د ادب خانه ور خرابولا د دوی نوندی خاغلی تیسمار خان غرابی صاحب سر مونږ تاسو ته خراغلی وایو
ازه تا خراغلی راته ویلې زبا یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمدو شو هغه به درته واورو
نه نه سر ته لږ صبر وکړه لږ ودرېږه کنه
خدا دی ولاړیم کنه بلکې مونږ خوچ ولاړیو
زما مطلب دی یوارې به مرکه وکړو بیا به غزل راته واوروي
یاره بیخي سخته غزل راغلې وه او ته خبره یې ماته چې غزل راشي سچویشن مې خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کېږي
اخه غرابی صاحب ما اورېدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته څنګه شو
یاره دا سیال دی باندې چې په بلیک کې خرڅېږي چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ خوښ شو
څه نوم یې و
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق واه سار یو فلم والا ربی ترا سره کړی ده وای دا ستا یو کتاب چمبل چاته ورنکی ټول به په مونږ خرڅوي
کمال دی په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وای
نه نه د ویلو د پاره نه غواړي
نو بیا څه پکوي
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی نجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره یې چې دی څه وکړي
فضل څه وکړي
بیا دی خپلې لایبرري ته اور واچوي هغه د لایبرري د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخېست
او لیونیه کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې
وام ښه شو چې وسوځېده پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرڅ شو بده خو به هغه وخت وایي چې په کوړې پکې خرڅېدی تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبې خرڅ
نه نو جلیبې خو بیا هم در په کوړو ښې وي که نه
ویلې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټ
اخه تاسو لطفا دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه
تپوس مکوا، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان میو، روپے به می گټلی، پکور کی به می عزت، د باندې به می خدمت. بس بیا زلزلہ راغله او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه.
د زلزلې او د شاعری به څه تعلق ده؟
بس چې زلزلہ راغله، یو خخته ل چتر ایله شو او عین می پر دا ټیک ما باد ولګید. زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بندو، بیا به هوش شوم چې سترګې می را خلاص کړي. تک تور پر سخرنا نر سره تا ولاړو، د ټوخي شربت په لاس کې، ما چې ولید ما چې ول جامو ساغره په لاس کې دي، بس غزل می ولیکل.
نو نو تا هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال می شاعرانه و، خاص داسې ښکار کېده لکه شاپیره. که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم.
راضی دی، خدای را اوسته دنه.
یو خوا شباب بل خوا شراب راته دی، یار کبابم بی صاف راته دی. زکه خلار رانه و رک و رونو، گرزون الور نن پر کتاب راته دی. بس دالته و بوت رالی تو تکو، او خاص می پرده تندیو لگی.
بوت؟ دا بوت بی دا چاو؟
دا غینار چی دا سڑی و کنه.
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره، بس شاعری دا شروعه کی.
نه نه پا دی نیمشتلی چی ما شیر جوڑ کرده و، خواه پا دی با دوله وای دا خزه دا کار را باسی، بس سر دا خیجوی وای ستاسی دی خانه خراب، مخامخ لچنگوش نشا پیره جوڑه کی. وای ظالمانو خیش دومبی مونی دلی نوی شاعری پا شرابو لیکه. هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا؟ رکشی امشتی؟ درالم درالم
چر تروان شوی؟
یار یو سو ترکان دا گلی دی سو رکشی دی، زم چی دیاری و لگو.
دا چیش دیاری؟
دا دا ترکان و رکشو شاید تا شیرون ندی ویلی. های های وای دا دی دریورم یو عجب زندگی دا، یا یخون دی او یا بیا گرمی دا. او بیا ما یو زای فرمایلی دی چی غریبی ده گزاره کوا، پیسه خونش تا جتکی کدی پکار دی اشاره کوا. او بیا یو بل زمیم فرمایی دی ده بی وفا یاری ده مزده سوال.
اوهو داو شایری ده لک شرمو که لگایا وکا.
ای زمالالی ای زمالالی، وی شرمی کود بیخی خود. دانس کافر روټې غواړي، روټې بیا ډېرې پیسې غواړي، او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم، کدی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي، د دې به چپله کوي او زما به سټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیرزده اوریدونکو، اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته، چېرته چې جناب حکیم شان شایان، مرهم دامان، داروی ارغوان، زمونږ د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناست دی او ستاسو د ستونزو حل درخوي. تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم، حکیم بخمل.
حکیم صاحب حکیم صاحب، سړی مې ډېر کنجوسه دی، امنه مې بازار ته بیایي، نه چکرا کوي او نه شاپینګ.
هغه موسوس راغلی و دغه شکایت یې کاوه، وایي زه جمعدار یم، ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي، ناسته په کواټر کې ده، چمونه د هیډکواټر کوي، پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي. مونه تو سي دس مې جامع ته کې ته جامع.
حکیم صاحب حکیم صاحب، په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅه یوړي، یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه، هغه ګنډکپ هم اوس اوس راغلی و دغه شکایت یې کولو، وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خو ږدي. دروغ جنه، له جیبه دې د درو سي ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان درې نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده، او ته وایې چې میا
یاره دا خو پټ را حال خبر دی ولا
بچه. زما نوم حکیم بخمل دی، تندي ته ګورم د جیب حال وایم، او ستا رنگ د لکپتینه دی، دال خور چته فردا.
حاکم صاحب حاکم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې ما به ګر سره بدلې پر جوړولې را واړوا چونی راوړې مې دي دندې را واړوا چونی راوړې مې دي دندې اوس که کرې سپېرا سو یو رشته هم نسته باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنګونو او غیبتونو ګنجای ترې نه جوړ کړو چې ښځې جنګې روي سړی به یې ګنجوي روان به پر تړوي په سټ کې بې بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي په سوچونو کې به روان ډله ډلوي او پام کوه پام کوه چې ښځه به چتي وه او عقلمنده وي نو خاوند به ولې ګنجوي او پام کوه پام کوه او د ګنجه ښځې پام کوه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د دې شنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګې دې د دې شنا دوان بچو خون زیده مکتب زنگ مر شوه بگولی و سوره سوره ده دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مر شوې وګولې سورې سورې دې دا وان بچو خونځې دې دا وان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مر شوه بگولی و سوره سوده ده دوان بچو خونزه ده دوان بچو خونزه ده عالم میزوان شرمیگی فوٹو پکتا میڑا میرے فوٹو پکتا میڑا میرے تمک تب زنگ مرشا